او خزه لکه نارینه د تجارت للارې حلاله سرمایه لاسته راوړي، سره له دې چې د خزه نفقه کور کالی د غیخ د خاوند په غاړه ده. خو اسلام خزه ته د آزاد کار او فعالیت پاک په اسلامي شرایطو سره منلی ده چې دغه شرایط په نورو نظامونو کې نشته، او د افغانستان اسلامي قوانین د ښځو له دغه حقوقو څخه په کلکه دفاع کوي او دفاع یې کړې ده. اوس نو دا زموږ وظیفه ده چې په دې لاره کې خپل مسؤلیت سرته ورسوو. زموږ مسؤلیت دا ده چې د دغه حق د پوره کولو لپاره خلکو ته د عامه پوهاوی له طریقه داسې زمینه برابر کړو چې د یو افغانې او مسلمانې ښځې ټول اسلامي ورک شوي حقوق بیرته ورکړل شي، او ښځې له هغې څخه برخمنه شي، او له بده او ناپسنده رواجونو او عناناتو څخه نجات ومومي. او راځو د ښځې مالي حقوق پاکله. د ښځې مالي حقوق په دوه برخو ویشل شوی ده، چې یو یې مهر ده او بل یې نفقه ده. اوس راځو د مهر په هکله چې مهر څه شی ته وایي. مهر یو عربي کلمه ده او هغه عبارت له هغه مال څخه ده چې ښځې ته د نکاح په وخت منل کیږي او ښځې ته د مهر په توګه ورکول کیږي. اوس او غیر له دغه مال څخه چې ښځې ته د خاوند لخوا لکه قرض، بخشش، تحفه او یا د هغې کورنۍ ته ورکول کیږي، د مهر په جمله کې نه راځي. او د مهر تعریف زموږ په مدني قانون داسې واضح، اشکار او صریح نه دی بیان شوی، خو مګر په سلم ماده کې داسې ذکر شوی ده چې هر هغه مال چې د تملک قابلیت ولري مهر ګڼل کیږي.
ډېره مننه. مهر له کومو سرچینو څخه مشروعیت اخلي، او آیا مهر کومه مشخص اندازه لري؟
د مهر مشروعیت اساس او اصل په قرآن، سنت او اجماع کې ذکر شوی ده. قرآن کې د سورۃ النساء آیا کې خدای متعال داسې فرمایلی: وات النساء صدقاتهن حله، ښځو ته د هغوی مهر باید په خوښۍ سره ورکړل شي. او سنت نبوي کې هم مهر ته مشروعیت ورکوي، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی چې مهر د ښځو حق دی او هغوی ته باید په خوښۍ سره ورکړل شي. او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د واده یوه مهمه برخه او شرط هم همدا مهر و. او اجماک هم ټول فقها د مهر د وجوب په هکله متفق النظر دي. او د مهر د اندازه او مقدار په هکله باید ووایو چې ټول فقها دې مسله باندې متفق النظر دي چې مهر حد اکثر نه لري، مګر د مهر د حد اقل په مورد کې اختلاف نظر لري. د احناف او د مالکیه په مذهب کې د مهر د حد اقل یو اندازه مین شوی ده چې د احناف په مذهب کې لس درهم شرعي یا هم دغه معادل ده، او په مالکیه مذهب کې درې درهم شرعي یا هم دغه معادل مال تقل شوی ده. خو په حنابله او شافی مذهب کې د مهر حد اقل کوم مشخص او اندازه تعین شوی نه ده. دوی وایي چې هر هغه مال چې د تملک قابلیت ولري د مهر په توګه کیدای شي چې تعین وشي. او زموږ مدني قانون هم دا نظر منلی ده چې باید د مهر حد اکثر او حد اقل اندازه مشخص نشي. هر هغه مال چې د تملک قابلیت ولري د مهر په توګه تقل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا په کوم بل افسر وانه یا په دالا سواله
وو باندې لرو مون د حکومت خایش لرو چې مون د وګو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شاد اغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. هغه مال چې د مهر موضوع ټاکل کیږي، هغه باید کوم شرایط ولري او څو ډوله مهر وجود لري؟
هغه مال چې د مهر په هیڅ ټاکل کیږي، باید یو سلسله شروط او خصوصیات ولري. اول دا چې باید په تقوم مال وي، یعنی شرعاً او قانوناً جواز ولري، مشروع مال وي، تمول قابلیت ولري، او هم چرن مادي ارزش ولري. او بلې دا چې د مهر اندازه باید معلوم وي، مجهول نه وي. دریم په هغه نکاح کې مهر تعین کیږي چې هغه نکاح صحیح نکاح وي، ټول شرایط پوره شوی وي او هم چنان په فاسد نکاح کې مهر صحت نه لري. او سلورم هغه مال چې د مهر په توګه ټاکل کیږي باید د تسلیم دهی قابلیت ولري. پنځم دا چې مهر باید د حد اقل یعنی د لس درهم شرعي څخه کم یا لږ نه وي. بل موضوع د مهر اقسام ده. د مهر اقسام دوه ډوله ده. یو یې مهر مسما ده. مهر مسما هغه مهر ته ویل کیږي چې عقدین د نکاح په وخت د هغه مقدار اندازه او جنس مین کوي. نو باید له عقد نکاح خاوند باید مهر خپل ښځې ته باید ورکړي. او بل موضوع دا چې مهر مسما زموږ په مدني قانون کې داسې واضح اشکاره او سره بیان شوی نه ده، خو په زمینی صورت کې داسې راغلی ده چې ښځې د مسما مهر مستحق کیږي. او بل موضوع مهر مسل ده. هر کله چې د واده په وخت کې مهر او دغه مقدار اندازه او جنس مین نشي، نو عقدین یا هم عقدین توافق ونه لري او یا هم د واده څخه وروسته نفي شي یعنی رد شي او یا هم یو مجهول مال وي، نو په دې حالت کې مهر مسل لازم کیږي چې باید د خاوند له طرفه خود ته ورکړل شي.
ډیره مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه، کوم څه چې د مهر د ساقطېدو لامل ګرځي، آیا ښځه په داسې حالت کې مهر نسي اخیستلی؟
د مهر د ساقطېدو اسباب په دې هکله موږ باید ووایو چې په مهر کې دوه حق وجود لري، یو یې حق الله ده او بل یې حق العبد یعنی د ښځو حق. د حق الله په چوکاټ کې باید ووایو چې یعنی د مهر ایجادول او همچنان د مهر اندازه او مقدار باید معلوم وي. نو دا د حق الله په چوکاټ کې راځي. نو عقدای نشي کولی چې په دې حق کې تصرف وکړي او یا هم کوم ضرر او زیار ورته ورسوي. او بل حق یې حق العبد. په دې مرحله کې ښځه کولی شي چې خپل ټول او یا هم یو برخه مال چې هغه مهر ټاکل شوی ده واخلي او یا هم خپل خاوند ته وبخي او یا هم ابرای ورکړي. د مهر د ساقطېدو اسباب یو هم جدایي یا تفریق ده، بلې ابرا ده او بلې خلع ده او بلې بخشش ده. په دې موارد کې ښځه نشي چې خپل حق یعنی مهر واخلي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلامو مل سره.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. زه محبوب شاه محبوب مو په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې هرکلی کوم. لوبیا او ساتيري د ماشومان لپاره یو ضرورت دی. ذهنیت ته وده ورکوي او دې ته چمتو کوي چې له فکری اړخه پیاوړی شي. په هر ټولنه کې د غلوبې ځانګړي دي چې د خپل نه پټیدونکي فولکلوریک ارزښت له مخې ځینې لا هم په ټولنه کې ژوندی پاتې دي. موږ نن نه خبرونه په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د لوبو پر ارزښت، تاثیراتو او تاریخ چمتو کړی ده. راځي وګنې جبار خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، د انسان له پیدایښت سره سم هر انسان د ځان او چاپیریال په اړه فکر کوي. کله یې د ځان مصروف ساتلو لپاره کار کړی، کله یې ولسی کیسې کړي او کله یې هم لوبې کړي دي. د لوب تاریخ په ټوله نړۍ کې د انسان تر پیدایښت پورې اړیکه لري. خدای چې د اصولو او قواعدو پر بنسټ لوبې رامنځته شوي، لومړنی فکر یې د ماشومانو له لوبو اخیستل شوی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی عبدالصابر جنبشوایی چې که څه هم ماشومان له پیدایښت سره سم په لوبو بوخت وي، خو دغه لوبې ځانګړي خواص لري. نوموړی د اصولو لرونکو لوبو تاریخ ته په نړۍ کې تمکیږي او وایي
بازی ها د جهان سابقه بسیار طولانی داره.
د لوبو تاریخ په نړۍ کې ډیر اوږد دی، خو که لرغونی یونان ته فکر وکړو، شاوخوا شپږ زره کاله وړاندې د یونان یو غره ته چې یولمپ نومېده هلته به خلک تلل او لوبې به یې کولې. ماشومان، غټان او نور به په دغه لوبو کې برخه اخیسته چې وروسته د ځانګړو اصولو تابع شوې او اوس د المپیک د لوبو په نوم یادېږي.
تابع یک سلسله قواعد بشه شه.
د دې په خبره چې په عموم کې لوبې د ماشومانو فکری زیږنده ده او وروسته غټانو پرې فکر کړي او د یو لړ اصول او قواعدو تابع کړي دي. د یې په افغانستان کې د تاریخ په اړه وایي.
اما د کشور مو امی قسمه کې اکثر
زموږ په هیواد کې د اکثر فولکلوریکو توکو تاریخ نه دی معلوم، نو هم دا راز د لوبو تاریخ هم نشو ټاکلی، مګر له سلګونو کلونو را پدی خو عادلته لوبي کیږي. خپل 50 کال وړاندې چې ماشوم هم لوبي کولی، خو د هندوکش په لمنو کې یو شمیر لوبي چې ماشومانو به کولی، ځینو ته یې پراګبازی، گاټی پرګبازی، گاټی، غورسی او د سینور ویل چې د تخنیک د پرمختګ او مصرفیاتو سره رنگ ته چوي دي. اکثره ماشومان اوس کورسونو ته ځي، درسونه وایي او کورنۍ یو زیات مصرف کړي دي چې ځینې لوبي نکي.
ساز رفتن به دانشگاه ها، دانشکده ها، مکاتب است.
د نوموړي په خبره چې د ماشومان لوبي په لریو پرتو سیمو کې لا هم اهمیت لري او د هر موسم په تغیر سره ځینې ځانګړي لوبي کیږي. دی وایي چې د ماشومانو په خوانې لوبې تر اوسنۍ ډېری ښې دي، ځکه چې په خوا به ماشومانو په آزاد فضا کې لوبې کولې او تر ډېره به فزیکی فعالیت پکې کېده. مګر اوس وخت کې ماشومان په کوټو کې کمپیوټري لوبې کوي چې یوازې ذهن یې پکې مصروف وي او هیڅ ډول فزیکی فعالیت نه ترسره کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسن سلیمان لایق وایي چې د ماشومانو لوبې په هر ټولنه کې ډیره لرغونتیا لري او د ماشومانو په سلوک کې 80% چارې لوبې وي. نو موړې د لوبو په اړه وایي.
ما خپله شخصا زه په خپل هم یو کلیوال سړیم، خار تر راغلم، تر اوسه هم لاسم نه هم خاري سوی او د مو طفولیت هم له دغو لوبو سره چې ماشومان کوي له دغو سره یو ځای د ما ژوند هم وده کړې ده. او هلته مختلفې لوبې په کلیو کې شته، د کلیو د امکاناتو سره برابرې دي، کلیو د نورو ملي عنعنو او اتنیکو خصوصیاتو سره موازي ځینې لوبې رواج شوي دي. دغه لوبې د کلیو د امکاناتو سره او د ولسونو د ساده روزمره هغه وس سره سمې تنظیم شوي دي او زه فکر کوم چې ډېرې پخوانۍ دي. کله چې دا دلته په افغانستان کې اجتماعي ژوند شروع سوی ده، دغه لوبې له هغه وخته باید وي، ځکه چې اطفال تاسې پوهېږئ چې خدای د هغوی په وجود کې فطرت او طبیعت دغسې یو 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 هڅه او دغسې یو فکر ایجاد کړی چې هغوی د دې دپاره چې وده وکړي او سالم انسانان تینه جوړ شي، حرکت ته او خبرو ته او تشبث ته ډېر شوق لري. دا لوبې هم له دغه احساس نه رامنځته شوي دي.
دی وایي چې لوبې په ماشومانو رواني مثبت اغیز لري او باید ماشومان لوبې وکړي چې د همدغو لوبو پر بنسټ یو ماشوم په ځان بسیا کېدلی هم شي. د یو شمیر لوبه ته په اشاره سره وایي.
دا په کلیو کې ډېره مشهوره لوبه چې هغه په هغه وخت کې زراعتي فعالیتونه او د کلیو د اقتصادي فعالیتونه موسم تیر شي بیا دا لوبه لا اوج نیسي. او په میدانونو کې د کلیو په اړخ کې په ځینې مزرعو کې چې حاصلات اخیستل شوي دي، د خوسي په نوم هم یو لوبه شته. هغه داسې لوبه ده چې اطفال خپله کینه پخه خپل خی په خا په کین لاس نیسی شاته او د کین په خی تر شای وسله ای سره بیا په دې وب خ باندې حرکت کی او دا په دوه ټیمونو کې اجرا کی. دا دوه ټیمونه رقابت لري او په دې مو هغه باندې دغه رقابت په دغه لوبه کې سر تر رسي چې اطفال یو خپل یو ډاینامیزم لري، باید خپل انرژي مصرف کی و د وکي تکامل وکي. طبي قوانین دي نو هغوی یو له هغو مواردو نه خوسی هم ده چې هغوی تمرین کوي او په دغه لوبه کې چې هم سرګرمي ده د هغوی وجود تکامل کوي، د هغوی ملکات، معنوي ملکات لکه عقل، ذکاوت، حس، شوقونه، ذوقونه، سلیقې دغه یې وده کوي. او له بل طرفه دوی ته د ژوند کولو او د کار کولو مقاومت ورکوي.
د سلیمان لایق په خبره چې په دغه برخه کې د علومو اکاډمۍ د فولکلوریکو راټولو شویو موادو آرشیف هم جوړ کړی دی چې ګڼې لوبې د لوبو جوړښتونه او ارزښتونه پکې خوندي شوي دي. د علومو اکاډمۍ بل غړی او د ټولنپوهنې د برخې مشر سرڅېړونکی مرزا محمد لودین څخه مو پوښتلی چې د فولکلوریکو او ولسی لوبو اغیز په ماشومانو څه دی. هغه وایي
کوچنیان د ټولنیزېدو یا د اجتماعي کېدو په پروسه کې دغه مرحله ډېر یا دغه لوبې ډېر اساسي نقش لري. پروانی لحاظ دوی ټول لنور انسانانو سره په مزش کې ډیر ښه یو ښه فرصت پیدا کوي چې دی ډیر ښه راحت په فکری لحاظ آرام واوسي، فکری تکلیفونو نه خلاص شي او کوم رواني پرابلمونه دی ذهن کې ونه ساتي، بلکې یو خلاص ذهن او په ډیر ښه مینه سره په دغه ډول لوبو کې دی ګډون کوي. په اجتماعي لحاظ انسان دغه د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ده چې دی په اجتماعي ماحول کې یا په ټولنیز ماحول کې دی دغسې ټولنیزېدل دی زده کوي د لومړي ځل لپاره. وخت چې د کورنۍ له ماحوله دی راوځي دی دوهمه مرحله دغه مرحله ده چې دی په ټولنه کې داخلیږي او ټولنه دی د دغو لوبو له طریقه مخصوص د نورو عنصرو سره په مشارکت کې په دغو لوبو کې ونډه اخلي او دغه ونډه د دوی د ده دپاره د کوچنیانو دپاره بالکل ضروري او حتمي مرحله ده.
دی وایي چې لوبې ماشومان ټولنیز کوي. دا چې دا ټولنیز کېده څه ډول پروسه ده هغه وایي.
په دې ټولنپوهنې له نظره دغه مرحله د ټولنیزېدو یا د ټولنیز چاپېریال مرحله ده چې دغه ماشومان د ټولنیز لحاظ د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ګویا تېروي او دی په دې پروسه کې د ټولنیزېدل معنا دا ده چې دی له نورو همزولو سره له نورو ماشومانو سره چې له نورو مختلفو کورنیو چې راوځي دی اشنا کېږي، د هغوی په خوی بوی باندې اشنا کېږي، د هغوی احساسات درکوي، خپل احساسات له هغو سره شریکوي. دغه د ټولنیزېدو ګویا مفهوم همدغه ده چې دی په ټولنه کې په لوی کچه له محل د کور نه بغیر له لویې کچې له نورو همزولو سره اشنا کېږي، د دوی ترمنځ یو ډول ګډه ژبه پیدا کېږي، دوی مختلف شکلونه دي ټیپونه د کرکټرو سره مخامخ کېږي او یو له بله زده کوي. دغه فیصله د فرهنګ د زده کړې یو بله مرحله ده چې په ټولنیز لحاظ ډېره په زړه پورې او مهمه ده.
ښاغلی لودین زیاتوي چې اړتیا ده هغه لوبې چې زموږ د فولکلور برخه تشکیلوي په ویډیویي یا لیکلې بڼه باندې ثبت شي ترڅو د مارک لګواخه وژغورل شي.
یا په افغانستان کې په مجموع کې کوم مختلف ساحو کې مختلف بڼې لري چې هر ځینې وختونه سم د کرکټ ځینو کې فوټبال چې دغه والیبال ده دغه لوبې دي چې کوچنی علاقې کریم سره کېږي توپ ډنډه داسې مثلا په ډېرو محولو کې موږ ګورو. بالاخره دغو لوبو په نتیجه کې ځینې کوچنیان چې ښه وځلیږي هغوی راوځي او که چیرې په دغه لوبه باندې په افغانستان کې یو ډیر تحقیق او څېړنه وشي زه فکر کوم چې دا به ډیر په ځای کار وي، ځکه چې دا لوبې اکثرا له منځه ځي یا هیریږي.
د ده په خبره په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د ولسي لوبو تاریخ ډیر لرغونی دی او هر سیمه د ځانګړو ولسي لوبو لرونکي ده چې لا هم په کمه پیمانه په لرو سیمو کې موجود دي.
درنو اوریدونکو سموږ د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه چې د ماشومانو د ولسی لوبو پر ارزښت، تاریخ او ګټو مدرته چمتو کړي و همدلته پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.